رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم داد امریکا جا واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم. د افغانستان د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو افغانستان او اروپا ته شپږم سفر پیل کړی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د نموړي سفر د یادې میاشتې پر 15 پیل شوی او د اپریل میاشتې تر 10 نیټې به دوام وکړي. بیان وایي چې ښاغلی خلیلزاد به د خپل سفر په ترڅ کې افغانستان، برتانیې، بلجیم، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ سي. امریکا وایي دا د افغان سولې په بهیر کې د اسانتیا رامنځته کولو په برخه کې د روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په بین الافغاني خبرو کې د ټولو افغانانو شاملول دي. د سوریې په غوښتنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ یوه غونډه راغوښتې چې د ګولان په لوړو د اسرائیل حاکمیت منلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرېکړې باندې بحث کیږي. سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، بحرین، قطر او کویت د چهارشنبه په ورځ د امریکا په پریکړه انتقاد کړی او ویلي دي چې د ګولان سیمه قبضه سوي او د عربو ملکیت ده. اسرائیل په 1978 کې د منځني ختیځ د جنگ پر وخت کې دغه سیمه د سوریه څخه نیولې وه او په 1981 کال کې هغه د اسرائیل د یوې برخې په توګه اعلان کړه، خو نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر اوسه د ګولان غونډۍ د اسرائیل ملکیت نه دی ګڼلی او دا د نړیوالو قوانینو خلاف کار بلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې په څنګ ولاړ و، په سپینې ماڼۍ کې د ګولان پر لوړو باندې د اسرائیل د ملکیت په رسمیت پیژندلو په اړه اعلامیه لاسلیک کړه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د هغه په نوي پاکستان کې د تراګرو لپاره ځای نشته. پاکستان د تراګرو پر ضد عملیات کړي دي او هغوی یې بیخي کمزوره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان یوې برطانوي خپرونې فاینانشل ټایمز ته په یوې مرکې کې ویل دي چې هند په جنگي جنون اخته سوی او له دې کبله دا امکان موجود دی چې د انتخاباتو مخکې هند پر پاکستان بیا برید وکړي. عمران خان په خپله مرکه کې د پلواما د برید په اړه وویل چې دغه برید په کشمیر کې د هند د ظلمونو نتیجه ده. د پاکستان او هند اړیکې د هغه وخت راهیسې جنګ ته نږدې سوي دي چې په هندي کشمیر کې په یوې خونړۍ برید کې د هند 950 عسکر ووژل سول او مسؤلیت یې په پاکستان کې میشتې د جیشه محمد ډلې قبول کړ. د برتانیې د پارلمان غړي له اروپایي اتحاد څخه د وتلو پر متبادلو لارو چارو باندې د رایه اچولو لپاره ځانونه چمتو کوي. د خبر تفصیل د سید سلمان شان اورو.
د پارلمان غړي غواړي چې دوه ورځې مخکې د صدر اعظم تریزا می له ناکامۍ وروسته د اروپایي اتحاد نه د وتو په سر روان بنبست او رکود پای ته ورسوي. د پارلمان غړو په غوڅ اکثریت هغه موافقه رد کړې وه چې صدر اعظم می د اروپایي اتحاد د مشرانو سره په بروکسل کې د مذاکرات نه وروسته حاصله کړې وه. د ای پی خبري اژانس د رپورټ له مخې د پارلمان غړي به په څو آپشنونو یا متبادلو لارو باندې غور کوي او ورنه غوښتل شوي دي چې د ټولو هغو لارو په باب مثبت رای ورکړي چې دوی په نظر د منلو وړ دي. کومې لارې آپشنونه چې د نننۍ رایګرۍ په نتیجه کې قبول شوې د دوشنبې په ورځ به دویمځلي رایګري ورباندې وشي او هغه آپشن یا لاره به غوره وګڼل شي چې د پارلمان د غړو اکثریت معقوله او ګټوره ګڼي.
د اف نړیوال سازمان پرون په پاکستان غږ وکړ چې ژر تر ژره دي د خلکو د بېدرکه کېدو لړۍ بند کړي او د دې لپاره دي ټول لازم اقدامات وکړي. د بشري حقوقو د ملاتړ د دې سازمان ویل دي چې د وګړو جبري بېدرکه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان په لمن تور داغ دی. دې ډلې ویل دي چې په پاکستان کې د توکمیزو او مذهبي اقلیت ټولنو غړي، د بشري حقوقو مدافعان، سیاسي فعالان او د وسلوالو او داسې د مذهبي ډلو غړي چې فعالیت یې منمو دی لا درک سوي دي. په پاکستان کې په دې اړه د څېړنې ځانګړي کمیسیون ویل دي چې لږ تر لږه 2018 د بېدرکه سو خلکو دوسیې ورته پیژندل پرتې دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار یو شمېر خپلواکې ډلې او مدني فعالان پر دې کمیسیون تور پورې کوي چې د ستونزې د عاملونو د نیولو لپاره یې خپله ټوله صلاحیت څخه کار نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس ډیموکرات غړي د روسیې په اړه د مولر د تحقیقاتو د بشپړ راپور په خپرېدو ټینګار کوي. د رابرټ مولر په مشرۍ ځانګړي تحقیقاتي کمیسیون د امریکا د 2018 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د خپلو څېړنو پایلې تېرې اونۍ د دې هیواد لوی څارنوال ویلیام بار سره شریکې کړې دي. او د هند صدر اعظم ویل دي چې هیواد د شپږمکۍ یا سټلایټ ضد میزایل په کامیابۍ سره ازمویلی او دغه عملیات یې د هند د فضایي پروګرام په برخه کې یو لوی ګام ګڼلی دی. دا او خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونو مو د امریکا ژغ آشنا رادیو سو اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي چې سولې او ثبات ته د افغانستان د رسېدو لار موقت حکومت نه بلکې ټاکنې دي. اجرائیه رئیس وایي چې هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د سولې د مذاکراتو په بهانه د افغانستان استقلالیت او د خلکو اراده تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان تر جنجالي څرګندونو وروسته د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عمران خان خبرې ناسمې تعبیر سوې دي. د افغانستان حکومت د دې څرګندونو په مقابل کې خپل سفیر کابل ته غوښتي او دا یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش له کابله رپورټ لري.
په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي. عمران خان ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر به هغه وخت بریالی سي چې په دغه هیواد کې یو موقت حکومت رامنځته سي. افغان حکومت په اعتراض کې له اسلام آباد خپل سفیر کابل ته غوښتي او وایي چې دا د افغانستان د ملي حاکمیت سپکاوی دی. خو په افغانستان کې دننه هم ځینې سیاسي ډلې د ټاکنو د روڼتیا لپاره د موقت حکومت غوښتونکي دي.
جوزا د میاشتې له پیل سره سم د ملي والی حکومت یا د جمهوری ریاست نیټه پای ته رسیږي. له دې وروسته حکومت د دوام مشروعیت نه لري او زمونږ وړاندیز دا دی چې د دې پر ځای چې د قدرت خلا رامنځته نشي، خلک په تشویش کې نشي او د ولس اعتماد نور هم یا بې اعتمادي نور هم پر حکومت باندې او د اوسنی وضعیت باندې ډیر نشي، زمونږ وړاندیز دا دی چې ژر تر ژره د یو سیاسي او ملي اجماع په وجود راشي.
که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د لومړي وزیر خبرې ناسمې تعبیر سوي، خو سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په دې کار سره غواړي چې د افغانانو ترمنځ د بې باورۍ فضا رامنځته کړي.
کله چې په افغانستان کې د نن بعض سیاسيونو د موقت ادارې غوښتنه وکړه، د دې ترڅنګ هغه فشارونه چې پر پاکستان باندې د نړیوالو لخوا په ځانګړي ډول د امریکا لخوا و او بیا د امریکا او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پاکستان چې کوم رول ولوبوي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان بیا ځان ته جرأت ورکوي چې موږ ګواکې د افغانستان په مسایلو کې د پریکړې تصمیم لرو. او دا هغه څه دي چې فکر کوم زه په دې باور یم چې طالبانو پاکستان ته ډېره غاړه ښودل، د یو پاکستان د لومړي وزیر سره هڅه کول لیدل، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان ته رات ورکړی چې د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو خلاف د افغانستان په مسایلو کې خبري وکړي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د عمران خان سرګندونی نارغنده بللی. شاغلی خلیلزاد تازه د افغان سولې د هڅو په لړ کې خپل شپږم سفر له برتانیې پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ځنګړی استازي په کابل کې افغان حکومت او نور افغانانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو پر وضعیت وژغیږي او د یو پراخ بین الافغاني مذاکراتي ټیم د جوړېدو لپاره به هڅه وکړي.
امیدوار هستیم تا رسیدن به مرحله گفتگوی بین الافغانی این تلاش ها کماکان ادامه پیدا کنه تا ما شاهد از این باشیم که دیالوگ بین الافغانی آغاز شود و مسئله افغانستان از راه مذاکره و تفاهم بین الافغانی حل شود.
سیاسی شنونکي وایي چې شاغلی خلیلزاد په دې هڅه کې دی چې د افغان سولې لپاره د ټولو توافق ترلاسه کړي.
افغانستان دولت هم ځکه چې ټولو هیوادونو سره اوس اړیکې لري، روابط لري، نو دا باید وساتل شي او دلته چې کوم نوې اداره یا نوې حکومت یا په هر شي باندې چې پرېکړې کیږي هغه کې باید ټول هیوادونه په جریان کې واوسي او د دوی حمایت او ملاتړ افغانستان ځان سره ولري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان بس بیا ویلي چې له طالبانو سره د دوی خبرې د امریکایي ځواکونو او امریکا د بهرنی تګلارې په اړه دي. شاغلی بس ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره روان مذاکرات په دې معنی نه دي چې ګواکې امریکا د افغان حکومت د ځایناستي د ټاکلو هلې ځلې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنوریدونکو، مشهور پاکستانی ژورنالیست احمد رشید په یو مقاله کې چې د مارچ په 28مه د نیویارک ټایمز پر ورځپاڼه کې چاپ شوی دی لیکي چې کله چې تیر کال د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو لوړپوړی امریکایي هیئت ته وظیفه ورکړه چې په دوحه کې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چا فکر نه کاوه چې ټرمپ به دومره صبر او حوصله ولري او شاید چې خبرې ژر ختم کړي، خو داسې ښکاري چې دواړه خواوې د سولې په لوري یو ګام ته نږدې سوي وي. د دې مقالې غټکی سید سلیمان شاه تاسو ته در اوروي.
د افغانستان د سیاسي چارو زیاترو چلونکو سره په لومړي سر کې دا ویره موجود وه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د اوږدو مذاکراتو حوصله ونه لري او شاید چې په یو طرفه توګه له افغانستان نه د خپلو عسکرو د راویستلو حکم وکړي او د افغانستان حکومت به پرېږدي چې طالبان یې له پښو غورځي. چا دا توقع نه لرله چې ټرمپ به له طالبانو سره په مذاکراتو کې مروجو نورمالو ډیپلوماتیکي نورمونو او طریقو سره سم رفتار وکړي، ځکه چې د امریکا خارجه وزارت یې د کمزوری کړې په دې ډول نازکو خبرو اترو کې معمولا زیاته تکیه په استخباراتي ادارو باندې کیږي. احمد رشید وایي چې ټرمپ له طالبانو سره د مخامخ مرکو لپاره د یو با تجربه افغان رسله ډیپلومات زلمی خلیلزاد په مقررولو سره خلک حق پاک حیران کړل. که څه هم چې په خوا په افغانستان او عراق کې د سفیر په توګه خلیلزاد ته په ځینو مواردو کې د یو متنازع شخص په سترګه کتل کېدل، خو د دې کار لپاره تر ټولو مناسب شخص و او د امریکا د خارجي سیاست په میدان کې د یو با تجربه او لایق ډیپلومات په صفت په کانګرس کې د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو د ګوند مشرانو ته د منلو وړ و. ټرمپ خلیلزاد ته د دې فرصت او موقع په لاس ورکړ چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د خزانې د وزارت او سی آی اے په شمول د جنگ پورې مربوطو ادارو د کارپوهانو یو مشترک کاري ټیم جوړ کړي. زیاتره تعجب وړ خبره دا وه چې خلیلزاد د پینټاګن یا د امریکا د دفاع د وزارت ملاتړ هم حاصل کړ. پینټاګان په دې وروستیو شپو ورځو کې د افغانستان د جنگ په اړه خپل دریځ بدل کړ. نظامي قمندانانو مخکې د طالبانو سره د سولې په واسطه د جنگ د لمنې د پراخولو خبره کوله. احمد رشید په خپل مقاله کې لیکي چې ټرمپ حتی د افغانستان په باب په ټویټر کې خپل پیغامونه محدود ساتل، نه یوازې دا چې د طالبانو په اړه منفي تبصرو او ګواښونه ډډه کړې، د خلیلزاد په ماموریت کې هم تر اوسه پورې لاسوهنه نه ده کړې. طالبانو سره د مذاکراتو د سوپرویژن یا انسجام چارې خارجه وزیر مایک پامپیو ته پرېښې دي. ځینو خلکو فکر کاوه چې پامپیو به شاید مذاکرات پرې نږدي چې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې هغه تیر کال په ډسمبر کې په بروکسل کې په خپله وینا کې د ملګرو ملتونو، اروپایي اتحاد او افریقایي اتحاد په شمول ټول هغه نړیوال او سیمه ییز سازمانونه غندلي وو چې په غیر مستقیمه توګه د سولې لپاره په نړۍ کې کار کوي. په کار کې د واشنگټن نه مداخله د دې سبب شوې دي چې زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې هغه څه حاصل کړي چې چا باور هم نه کېده. خلیلزاد له مارچ په 12 په ټویټر کې ولیکل، سولې لپاره شرایط اوس بهتر شوې دي او د طالبانو د سیاسي دفتر نوی مشر ملا عبدالغنی برادر هم په خپل وار ویلي دي چې ټولې خواوې د جنگ ختمول غواړي. احمد رشید په پای کې لیکي کې اصل واقعیت دا دی چې په دوحه کې پر روانو مذاکراتو کې پرمختګ په کورنۍ کچا د جمهور رئیس اشرف غنی د موقف او دریځ د کمزوري کېدو سبب شوی دی او ملاتړ یې مخ پر کمېدو دی. د کابل سیاسي فضا غیر یقیني ده او د ښاغلي غنی ځینې نږدې انډیوالان او د هیواد سیاسي مشران هم اوس دا خبره مني چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ د تفاهم په صورت کې به نوموړی مجبوري چې د سیاسي حل په خاطر استعفا وکړي، خو په خپله اشرف غنی سخت په غوسه ښکاري او اوس هم د امریکا د ملاتړ په تمه دی. احمد رشید لیکي که څه هم چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې دي، خو جنگ نه دی ختم شوی. اوس هم هر ورځ یو زیات شمېر افغان پوځیان له طالبانو سره په نښتو کې وژل کېږي او د پسرلي د موسم پر رسېدو سره به جنگ نور هم تیز شي. د یو اټکل له مخې طالبان دا وخت د افغانستان سمه نیمه خاور په کنټرول کې لري. خلیلزاد د بین الافغاني تفاهم خبره کوي، خو طالبان د اشرف غنی د حکومت سره له مذاکرات نه ډډه کوي. احمد رشید په پای کې وایي معلومه به شي چې آیا د دوحې د مذاکراتو په شپږم روان کې خلیلزاد له طالبانو سره په دې اړه په خبرو کې پرمختګ کوي او کنه. تر ټولو وروستۍ پروسه چې افغانانو ته ښه په یاد ده، د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په 1980 لمریز کال کې په ژینیو کې د پخواني شوروي اتحاد د نظامي اشغال د پای ته رسولو پروسه وه چې 4 کلونه وخونیو او په نتیجه کې سور پوځ له افغانستان نه ووت، خو په هیواد کې سوله رانغله او دا ځلې یو زیات شمېر افغانان هیله من دي چې په دوحه کې به روان مذاکرات د امریکایي عسکرو د وتلو او په هیواد کې د سولې د راتګ سبب شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کندز کې د دهقان جشن ولمنځل شو. دهقانان سشکال ډیر خوشاله دي چې وایي بارانونه وسول او د فصلونو حاصلات به یې هم زیات وي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن له کندوزه رپورټ رالېږلی.
په کندوز کې د دهقان د جشن لمانځلو پر وخت یو شمیر دهقانان په دې خوشاله و چې د تیر کال وچکالي لمانځه لاړه او په مسلسل ډول واوره او بارانونو د دوی للمي ځمکې خړوب کړي. چارواکو بیا په کندوز کې د دهقانانو د ژوند د ښوالي په اړه د ټولو هغو پروژو یادونه وکړه چې د زراعت ریاست لخوا تطبیق شوي دي. تیر کال په کندوز کې 15 کانالونه رغول شوي او هغه ځمکې پرې خړوبې شوي چې کلونه کلونه للمي پاتې وي. د قندوز دهقانان د تیرو بارانونو په اړه دا سیوي
نمې حبیب ده اوسېدونکو ولایت د قندوز ولایت هغه وسنی باران وشکالي او د لمې لپاره ډېر ښه ضرورت او ډېر ښه ولګېده هم ځکه وو چې ضرورت زیات وو پکې نار کوم بنې
عبد العزيز نمې ګما باران ډېر کټو کول په دې کټو کول څه پاک غنم کوخت هم او یم لمې تشن کیږي او کدا نه وای سو نو خو یې ختمونو غنم هر کوخت سی وای لبین تل خو دې باران دونه کټو کول هم لمې کیږي هم او یتا دواړو ته ګټه.
یو بل دهقان غلام حضرت وای چې یو وخت بدوی له یو جریب ځمکه څخه 140 کیلوګرام غنم حاصل اخیسته، خو اوس چې تخمونه اصلاح شوی او د زراعت اداره ورسره مرسته کوي له یو جریب ځمکه څخه 340 کیلوګرام غنم اخلي.
در یو وخت زمانی که ما د خانمې تګم د یو جریب زمین 20 گندم میگیره آل 120
یو وخت چې موږ دهقانی کوله له یو جریب ځمکه څخه مشل منه غنم حاصل اخیسته، خو اوس له یو جریب ځمکه څخه 140 منه غنم اخلو. یو تن باغوان اسلام الدین بیا د باغونو یادونه کوي چې خو فصل ترې اخلي.
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر خو رایټګان لار خواته انتقال کړي دی ولایت د قندوز ته او موږ ښه حاصلات له دې بادامونه او له هر میوه نه موږ ښه حاصلات اخلو. بعضي مؤسسات نه هم دلته ډېر کومکونه کړي دي او نوي رایټګان موږ ته انتخاب کړي دي او موږ دا باغونه هم جوړ کړي دي او ښه نتیجه ورکړي.
د قندوز د زراعت رئیس عبدالشکور وهاب ځای وایي چې په تیر کال کې د کانالونو د جوړولو سربیره له دهقانانو سره د اصلاح شوو تخمونو مرسته شوي او په قندوز کې بیلابیل کانالونه جوړ شوي دي چې د دهقانانو د حاصلاتو په زیاتښت کې مرسته کوي. هغه وایي چې په راتلونکو کلونو کې به د بارانونو د اوبو د مهارولو لوی بندونه هم جوړ کړي او سږ کال به پر وخت د بارانونو د ورښت له امله دهقانان له باغونو او نورو فصلونو ښه حاصل واخلي. سکل د زراعت تر څنګ د مالدارو د څارویو لپاره هم د بارانونو د ورښت لامل څړځایونه شنه شوي دي چې مالدار به سکل له ستونزو پرته خپل څاروي وپالي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
تکل سبی چې یو امریکایي هیئت د چین او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ د بل پړاو مذاکرو په هدف چې د مارچ په 28مه پیلېږي بیجنګ ته ولاړ سي. په دې باره کې نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
تیر کال د امریکا او چین لخوا د یو بل په تجارتي اموالو د ګمرکي مالیاتو لوړولو مارکیټونه سوداګري او مشتریان اغیزمن کړل. دا ځکه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې مالیاتو کمول لپاره کوم پلان نه لري.
د یو څو وخت پورې هم داسې پریکړه ځکه موږ غواړو چې ځان ډاډه کړو چې چین سره قرارداد کوو آیا چین ورته ژمن پاتې کیږي کنه.
په ورته وخت کې چین د اتم ځل لپاره د پنځم په ورځ د امریکایي پلاوی سره د خبرو کولو لپاره تیاری نیسي.
موږ خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی
خو یو شمېر کارپوهان لږه خوشبيني څرګندوي.
زه شک لرم که وروستي مذاکرات د هغو بازارونو په هکله وي چې دوی یې پرانستل غواړي او که چین د موافقې په شا شي امریکا به یې بیا څنګه رسموي.
امریکا هڅه کوي چې پر بیجنګ فشار راوړي تر څو د خپلو تجارتي شرکتونو په سبسایډي کولو کې بدلون راولي.
The Chinese have got to do something about their clothes.
چینایان باید خپل بندي او خوندې ساتل شوی سوداګرۍ په ارتباط یې اقدام وکړي. دوی باید د ټکنالوژۍ په جبري صادراتو د مانوي مالکیت د غلا په مخنیوي او هغه مقررات چې نه یوازې امریکا بلکې خارجي شرکتونه له منځه وړي په حق لري څه وکړي.
د ستراتیژۍ متفاوته نتیجه ورکړې ده. چین توافق کړی چې خپل ډېری مارکیټونه بیرته پرانیزي. خو د صنعتي جاسوسۍ د تور په برخه کې په تیر د هوایي شرکت له پامه غورځول شوی دی. امریکا هڅه کوي چې خپل اروپایي متحدین په دې قانې کړی چې د مخابراتو په برخ کې د چین د جی 5 خدماتونو څخه کار وانخلي. خود سشن به پورس اروپایي اتحادیه اعلان وکړ چې د هوایی کمپنۍ ته د کار اجازه ورکړي ده.
د هغه څه په حق له چې موږ خبرې کوو هغه د خطر او زیانمنلو په حق له پوره تحلیل شوی دی.
په بیجنګ کې د امریکایي او چینایي پلاوی تر خبرو وروسته ټاکل شوی د اپریل میاشتې په سر کې د چین د لومړي وزیر مرستیال لیو هی واشنگټن ته د خبرو دوام لپاره سفر وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په نایجیریا کې د یوې شوونځي سلطنې انجینې اوس هم د بوکو حرام د افراطي ډلې په قضیه کې پاتې دي. دغه افراطي ډلې 15 کاله مخکې دغه انجینې تښتولې وې. د نایجیریا جمهور رئیس وعده کړی ده چې د دوه انجونو د نجات لپاره به د خپل ټول وسخه کار واخلي. د امریکا ژ خبريال په دې باره کې دا رپورت راستولی دی.
د نایجیریا د شیباګ د سیمې د خونځینه تقریبا 15 کاله مخکې د بوکو حرام افراطي ډلې 216 او 18 جنکۍ وو تښتولې چې په هغه کې د وا په نوم یو جنۍ هم و. دا غي مور وای چې هغه خپل لور نور سیدل د پاره د 2016 کال د اپریل د میاشتې په 16 نیټه هغه وخت لیدله کله چې د هغه مکتب ته ورسوله. هغه وایي
تاسو هم کله نن یانا زو دې یانا زو به زو دا کوساده مبا
یا غیان راغله او د ماده لور په شمول زموږ ماشومان د ځان سره یې وړل. د دغه پیښه وروسته موږ ډیرو ته د غم د لاسه لوړ فشار پیدا شو او سره کې مړ شول. کم کسان چې پاتې دي هغه وایي کوم مړ شو زموږ د ماشومان غم به سوخ خوري. مګر اوس هم دغه جینه کوي مېن دی او پلرونه د دې امید لري چې ورځ به دغه ماشومان خپل کورونه ته راستنه شي. یو تن سول کار وو چې لوري تختول شي وایي
مون ازو ویلا کوه نه کوسی د ماشين چې مون نه یم اما
تم اوس هم کله نه کله په خپل جینه کو په سلټون ته دوام ورکړی دی. کله داسې وخت هم راغله چې مونږ تر مخه هم منتظر پاتې شو یو. ځینې خلک راکې د ګرمۍ د لاسه بې هوښه شوي او ځینې نور د لوګي نه ډیر پازاب شوي دي. زمونږ جنکۍ بیرته مونږ ته راولې د تحریک یو غړی وایي چې حکومت تر اوسه پورې داسې کوم فعالیت نه دی کړی چې هغه د دغو جنکو د نجات سبب شي. د دغه تحریک دغه غړی گا پاتې یانګ وایي تر څو پورې چې حکومت جدي اقدام نه وکړي تر هغو پورې به د خلکو زړونه آرامه نه شي. هغه وایي کله چې یو سل شپږ جنکۍ خوشې شوې نو موږ د فدرالي حکومت نه سوانه اورېدل. فدرالي حکومت لا تر اوسه پورې په دې باب خپل مسؤلیت نه دی پوره کړی. په نایجیریا کې د 2015 کال د جمهوري ریاست د مقام د انتخاباتي مبارزې په وخت کې موجوده جمهور رئیس محمد بوهاري د خپل طرفدارانو سره وعده کړې وه چې د بوکو حرام د افراطي ډلې د قبضې نه به د شیباګ د سیمې د خونځي د جنکو د نجات لپاره جدي اقدامات وکړي. اوس چې د دغو جنکو د تختولو وخت پوره 15 کالو ته نږدې شوی د دغې ډلې مبارزین وایي چې دا یو وخت دی چې ښاغلی بوهاري د دغو جنکو د نجات لپاره جدي اقدامات پیل کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 2.89 اف ام 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پکتیا کروندګرو ویلي چې دولت په هغه اندازه اسانتیاوي ورته نه دي برابر کړي چې څونه ورته اړتیا لري. دوی غوښتنه کړي چې د زراعت او مالداری د وادي او پراختیا لپاره دي اړین ګام واخلي. دا آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي په همدې حق له دا رپورت را لېږلې دي.
د پکتیا یو شمېر کروندګرو چې د بازګر ورځې د منځلو په مراسمو کې ګډون کړی و پر دولت نیوکه درلوده چې ګڼې د کرنې او مالدارۍ ودې او پراختیا ته یې په لازمه توګه پاملرنه نه ده کړې. د کروندګرو په وینا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره، د نباتي ناروغیو د وقایې او درملنې درمل او همدارنګه په فني توګه د بزګرانو روزل هغه سدي چې د زراعت د ودې او پراختیا سبب ګرځي.
محمد خان د احمد آباد ولسوالۍ اوسېدونکی باید په مایري ډول باندې دیکان ته ښه توجه وشي. افغانستان کې چې دیکان په پښو درېد ټول افغانستان په پښو درېدله.
یم نن سوداګر د سید کرم د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ غواړو چې موږ ته زراعت په مخ لاړ شي، لکه بادام، لکه چارماغ، لکه زنغوزي، لکه زراعت هم ځکه باید موږ نور هم آباد شي او بو چینه استنادي دیونه باید موږ ته جوړ شي.
او ګردیز کې د بازګر ورځې دین منځله په نننۍ مراسمو کې پر لزګونو بازګرانو سربیره ولایتي چارواکو او د زراعت د سېکټر مسؤلینو ګډون کړی وو. د غراز ځینې کارنيستو کې هم ننداري ته خودل شوی وو. د پکتیا بزګران د نورو کرنیزو محصولاتو ترڅنګ هر کال د مڼو او چارمغزو پریمانه حاصلات راټولوي، خو اندېښنه یې دا ده چې ډېره برخه یې د بازار نه موندنې له کبله ضایع کیږي.
چې که 2000 باغونه موږ زوالره خو چې ساتنه یې زبې د چیرې کېدم دا مڼې دي. یو وخت موږ یو کلیوالو چې مڼې په زیات شولې خصاص وي هغه ټولې په لښتي کې یالې کې واچولې دغسې هغه شي.
پکتیا کرهنې ته جوړه نسبی پراخ ځمکه لري، خو د کافي اوبو د نه موجودیت له امله یې ډېره برخه شاړه پرته ده. بزګران وایي چې شته ابي ځمکه لږه خو حاصلاتو یې ښه نتیجه ورکړې ده.
نوم مې اخترشاه ده، سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی. مځکه شته خو د اوبو نیغوم را اوبو ورته نشته. اوبو د موږ د موسمي بارانونه یا واورو چې کېږي دا ضایع کېږي. یعنې دغه اوبه چې موږ ته کنترول شي او ښه سرمندونه جوړ شي، ښه پخې الې جوړې شي، کوم کاریزونه چې نیسي موږ لرو په دغو باندې کار وشي.
په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد دین مومند د بزګرانو د ځینو نورو ستونزو د حل ترڅنګ د اوبو د تنظیم، اصلاح شویو تخمونو او همدارنګه د میوو او سبزیجاتو د ساتنې لپاره د اسانتیاو د برابرولو خبره کوي.
د بیلګې په ډول باندې موږ اکثره باغداران د سبزیجاتو د میوجاتو دپاره سړی خونې نه لري، چې په دې پروګرام کې موږ سکل انشاءالله چې دوه سړی خونې به انشاءالله دلته جوړیږي. مارکیټ په برخه کې چې څومره ستونزې دي انشاءالله هغه به راکمې شي.
هغه زیاتوي چې پلان لري پر بزګرانو په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او د نباتي ناروغیو درمل وویشي، او دغه راز په کرهنه کې د یو شمېر کاریدونکو وسایلو مرسته هم ورسره وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د کونړ په غرونو کې د ګوجرو قام هغه قام دی چې نسلونه یې لزده کړو لري پاته دي. د ځنګړي ژبې دغه قوم چې سرګونه کورنۍ کیږي د کونړ په بیلابیل سیمو کې ژوند کوي او وایي حکومت په تعلیمي او نورو برخو کې یوازې پرې ایښی دی. زموږ خبریال ذبیح الله غازی د دغو خلکو یوې بانډې ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
له ځانه د څو چند درانه وزن سره ساتونه ساتونه مزل، له وړوکوالي تر بوډاتوبه یې د ژوند دا ستړي ملګري دي. د کونړ په غریزو سیمو او بانډو کې میش د ګجرو قوم چې د کړاوي ژوند سره سره څو نسلونه بې زده کړو پاتې دي. د مرکز اسداباد پورې تړلې تعویز بانډه چې شاوخوا د ګجرو قوم ګڼې کورنۍ اوسي وایي تیرواتل لسو کلونو کې ورته حکومت یا کومې موسسې ټک کارم نه دی کړی او دا پنځم نسل یې بې سواده پاتې شو.
مسکلونه وینما د دې وړو په لاس کې کتابونه وینما نو مال په خپل د شو جړا راځي چې په پورتګار بچا د حکومت دا دولت وشي زه د افغانانو خدمت اغبان د لپاره خدمت کوم، د غریب د لپاره خدمت کوم، ولې زه کنه غریب نیما، زه افغان نیما، د دې خاورې بچا نیما، زه د کوم ځای بچا یم کته بار نه خنیم راغله خو په دې په افغانستان کې لوي شم، په دې افغانستان کې پیدا شوم، نیکه می پیدا شوم، پلار می پیدا شوم، زه پکې پیدا شوم او زمانه بچی پیدا شوې دي. ادا ټول به سیوا ده د واري خلک قرار په صدقه کې ګرځي.
دا خلک د ژوند چلې دوه چاري اتر ډیره د مالونو لساتنی پوره کوي. کوچنیانی تر ځواني اوان د ګور تر غاړي لالهان د یو ستړي غالي خلک د دې جنې هیڅ ارمانتونه رسیدل.
زه چې کله ښکته اوارې ته لاړه شم جنکۍ ګورم چې بکسې څنګ ته چولې وي، سبقونه وایي، نو زما په زړه هم ارمان وي چې کاشکې ما هم تعلیم کولای.
څو ځایه پینه شوي پلاستیکي بوټان او د خپلې کوټې مخې ته له مالګې سره د وچې ډوډۍ خوړلې د ناچارۍ تصویرونه دي، خو د کاله مینهناکه پیشکه په خېټه مړه ساتي. کونړ کې د ګجر اتحاد یوي دی ولایت کې تر 2000 ډیری کورنۍ ژوند کوي چې اټکلن د 10000 کورنۍ او لزګونه زره ماشومان لزده کړو لري پاتې دي. د پوهنې اداره وایي ډیرو خوانځیو ته د ګجرو ماشومان ورزي، خو کده سی باندې پاتې چې دوی نه ور رسیدلونه د محروم سیمو ګجرو کوچنانو ته خوانځي او یالک تر لګنه ویټول ګرا جوړي
چې پاره ساحه کې کوم وسیدون کې وي او خاطه خوانځي نه وي او رسیدګی نشي کولای شي مونږ ته مراجعه وکړي. نو مونږ ورته که رسمي خوانځي زر عاجل نشو جوړولای، مونږ ته یو څو شعبات ورکو، معلم متورکو او د تعلیم زمينه وته برابرو.
د ګجرو قوم د دغه ماشومان راتلونکو برخلیک لا ډیر روخانه نخکاری، خو پښتنه داده چې په خپل بام ولاړ شهادت به تر کله ځان یوازې او محروم احساسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.